السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز امید زهیر ملمو د دې ساعت خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړې همغږونکې انډری کار اټوارټ تورستي او سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرونه وخت په خپل ایکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. خغلی راټوارټ زیاته کړي اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنی ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکې مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پانډ لیکلي په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وختو زیانونو خواشونه دی او هر څه یې چې په وس پوره وي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نمی هم په خپل ایکس پانډ له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبی تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تیرویا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وي. یو شمېر نورو سوداګرو هم سیلاب ځپلو سره د مرستو اعلانونه کړي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم یو په 2025 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې $1,000 یا $1,000 و هم ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د هغه خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړ شي او وروستۍ پایلې به د 2025 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. د صنعت اونۍ په مناسبت نن په کابل کې یو ملي او نړیوال نندارتون جوړیږي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دا نندارتون به د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سوداګرو او پانګوالو په شتون کې پرانستل شي. خو اعلامیه کې نه دي لیکل شوی چې په دې نندارتون کې کوم هیوادونه ګډون کوي او آیا افغان سوداګر مېرمنې هم په کې د ګډون اجازه لري او کنه. ورسره هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، یو شمېر سوداګرو خو په پرله پسې ډول د دوی پر فعالیتونو او نندارتونونو کې د ګډون د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو دی چې د روسیې د یلغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورنو پرې خودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د سمندرونو او اتموسفیر ملي ادارې پرون د یو سخت او نادره جیومغناطیسي توپان خبرداری ورکړ. د راپورونو پر بنسټ یو غیر معمول او قوي لمریز باد په ځمکه لګیږي چې ښایي راتلونکې اونۍ په امریکا کې سپیدي چاودې لمریزې وړانګې رامنځته او د برېښنا او نورو ارتباطاتو بهیر له خنډ سره مخ کړي. د دې لمریز باد اثرات به دا اونۍ او ښایي بله اونۍ هم دوام ولري او اړوندو امریکایي ادارو ورته تدابیر نیولي دي. د فضايي اقلیم د وړاندوینې د مرکز متخصص راب استنبرګ ویلي د دې لمریز باد یا توپان په وخت خلکو ته کوم خلق کوم کارت ال ندی. نن یک شنبه ده د غویا سور دروشتمه او د می 12 نیټه. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه اورون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبلا او مالی زیانونه اړولې دي.
ډېر علامات سیلابو ټول خبري کې نه یو منځ کې ته دیوالې ماتن وای دلته زیاتره کورونه ولا وران کړي وړ یې زیاتره نفر وره کوم دیو سم د زماسیل منځ کې اوسو اېدل سیلابونو راوته.
دلونو زدکړي د کورنۍ اوستر مجبوریت. ایران او پاکستان کې کشمیر کډوال افغان کورنۍ وایي د خپل لونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او نور باندې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د هغه لپاره موږ د ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو د اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
په افغانستان کې پاتې ځنې کورنۍ بیا وایي نه پوهیږي چیرې ولاړ شي څون جونې درس وایي. او د فلسطین او اسرایلو کړکې چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرایلو پرون د رفح ښار د تخلیې تازه امر کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې به هم د سختو وروختونو او سیلابونو راوتو اټکل شوه. روسي سیلابونو په ځنیو ولایتونو په تیر بغلان کې سلګونه کسانو ته مرشوب لاړول او ویره شته چې د وروکو خلکو له ډلې ډیر شمیري مړ شوي وي. نړیوالو ادارو په تیر بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غا کړی چې د روسي سیلابونو زیانمنو ته عاجل مرستې ورسوي. سیف الله سفانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سخت ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړي چې د یکشنبه پورې هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیر بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان دی ویلې پتی سیمه خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رويټر سره په خبرو کې سپینګيري ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فرار دې دوم چې دوی پسر مې وشه، دوی دختر مې وشه او یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلاب کې بسیار سرازیر شد. یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برزی ها کدام کمک کده نتونستیم. در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
پا بغلان که ورستوی سیلون و سلگون کسان مرا و تپیان کردی و زرگون کورون اوران کردی. در بغلان یا اسیدون که نبی احمدی چه وضعیت لنگدی سارالای آزادی را رسر بخبرو که ده ها غصیم و نمونه واخستل چه خلکو تپکی دیر مالی و زانی توانو نرسیدلی.
دیر علمناک سیلاب بود کلی خبری که نیه و منطقه تا دیوال مادن و ایدل ده زیادتر کورونه والا اوران کردی و یعنی زیادتر نفر ورکم دیو سم زمان خیل منطقه و تو ایدل ده سیلاب نرا و تا دیر سنه سنجه پیدا تلی بیا هم تشی و سنخیل و تو ایدل منطقه تا و اصلا اصلا تشی بگوری کتا شمال فاتر یا بغلان و تو یعنی مرکزی بغلان شهر جدید نوال ده وقت چه لحد زیاد زیان الاول خلکو تا یعنی پکر که منطقه ناری نو ته یو د پلیری بغلان د شهر جلال او ته د یو کلی دی انتقاد د ټول کې شو درې بیا دلته د سیلاب راوو ته نه غت پورن دې خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي خلک په لټه کې درګه د ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه ټول کې شو درو وخت ډیر جن راولا ده.
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غاکړي چې ژر تر ژره دي د افغان ځانمنو کورونې سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورسته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بيوزدي خلک لتیورو طبيعي ناورینو لا د آرام سانه واخستي ورسته سیلونو لاپس وزپل. د ژورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي ځکه دا همګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډېر اړتیا لري. اخوا د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته رسیدو بیړنۍ ناسته وشوه او ټولو اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران او پاکستان کې یو شمیر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپلو لړو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالې ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتو یو اصلي عامل د خپلو لړو د زده کړو دوام دی چې اوسمهال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی دی. په همدې حال کې یو شمیر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپلو لړو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه گاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لونې تشپګم ټولګي پورته لسته کړو به برخې پاتې نشي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لونې او خویندې زده کړې وکړي. په ایران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لونو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
موږ یو څه جایداد او دوه نمرې مځکه وپلورله او ایران ته راغلو. څو زما د اولادونو راتلونکی خراب نه شي. له ډېرو ستونزو سره سره مې یوه لور په اتم بله په دویم او بله په لومړي ټولګي کې شامله کړه. دوی ټول په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي.
مکتبای دولتي سره مې خوانن.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي و خو هلته یې دا نشو زغملای چې د لور برخلیک دی خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډیره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدله او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هر ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولای شو خپل اولاد ته زمينه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قاری زاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي دغه هیواد ته د دې لپاره راغلي چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن مې بینم به دخترکار
زه د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور مې په ووم ټولګي کې ده او بلې ساکل دولسم ټولګي پای ته ورسوه. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی او لونی مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعد مرغه د انجونو پر وړاندې د خوندزیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستندګه
خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نشي کولای له دې هیواده ووځي وایي د خپلو لونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
یو په هم سم تر او بل په سم چم تر دا او نن راغان دي او تصادف له دغه تحصیل پاتې سو د دې شارګان ټول په تشویش کې دي. تقریبا د روي ورته پیدا شوی دي. د افغانستان د وټول امکانات خو هیڅ د من په شان او ځکه نهسته نه کوم بدیل کار وکړ هغه خاص کړ په نس باندې مو خو له په مریضې باندې مسله کچ نو دي نور په فرمان هم دغه شیخ په اورات یو سمري ته ورسوي تحصیل کردسی مون هیڅ توان مندي من نه لري.
د کابل اوسیدونکو عبد المهدي هم ورته اندېښنه لري.
چانسل
مې یو درس ته نو څوک نورای سید جنو پر مخ ته خونځي دروازې تړل شوې دي. زمالو په نهم ټولګي کې و موږ راتلونکي ته ډېر اندېښمن یو چې څه وکی
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د جنو پر زده کړو بندیزونه لري کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولګي تر په هنتونو د جنو او خزو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې دي. په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپل لونو او خويندو د زده کړو د دوام لپاره خوشاله دي خو وایي دا چې دوړه هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د سنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیسیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تیرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان د خپلو هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلخوا په داسې حال کې چې د افغانستان دننه انجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محرومې دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې او شینو له امله ګټلې. زمو همکاري سنا کاکړ پرانا اسیو شینو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیل کې
د پښتو باندې لومړی مقام ګټونکی رڼا زرمتی اثر اسیا او شینو.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زرمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زرمتۍ چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسان سترګې چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د مې په څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. دې دا جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړی د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل:
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ آسیا په یوې قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې لاسی سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلی دي. د رڼا زرمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیسټیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامل د رڼا زرمتۍ د کیسې آسیا او شینو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بل یې هم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډېر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه او په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین گرگر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. رڼا زرمتۍ وویل: د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي:
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم، نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اختول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
رڼا زرمتۍ په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان د نننه ټول انجونې او میرمنې لښپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې لګډون به برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتۍ ځوانانو ته یو پیغام لري:
خپل وخت به ځای ما ځای کوي، تل کتابونه ولولې، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روغ دي کوي، خپل د هدف ته رسیدو لپاره تل هلې ځلې کوي او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه ما مایوس کی.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیستیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزقپور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 لمریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیستیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري لمریز کې زیږیدلی او په کال 1995 لمریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنا فلم هم جوړ شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون د رفح ښار د داخلي تازه امر کړی دی. د مرستندویه مؤسسو بنسټونو له قوله تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رفح ښار وتلي دي او شاوخوا 30,000 نور به هم ورسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش اسرائیلي پوځ ته خبرداری ورکړی چې په رفح ښار کې دې پوځي عملیات پراخ نه کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوې حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نور متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمشت سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیون زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نور سیمو کې د اسرائیلي بریدونو سلګونو له خطر تښتیدلی وو. د تخلیل دی نوی امر سره به دا خلک مجبور وي چې برته د غزه شمال ته چې د اسرایلو په بریدونو کې وران شوی ورستان شي. مرستندویه بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبه تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. ښاغلی ګوترش وویل پر رفح کې د اسرایلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل څه د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رفح ښار کې پناه اخیستي، نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوریږي، پر رفح د اسرایلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلي القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر رفح کې د اسرایلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رفح له لارې د مرستو له رسولو ډډه کړې. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ وویل د رغمالو له ډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو چې 133 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دېرش تنه یې د اسرائیلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرائیل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشي کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په 8 میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
خبرونو ور اخوا
ور موابات چې ازادي رادیو او ریاوز مخبرونه ځان سره تعقیبوي. د ازادي رادیو خبرونه سلی روي ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی چې چیرته انټرنیټ لاسرسي بیان لري. د ازادي رادیو خبرونه بیا په منځنۍ صفه زموږ او د کیلومتر په حساب باندې هم د ازادي رادیو خبرونه په رادیو باندې واوري. دا زده رادیو خبرونه سلی روي ساعت دی. کولای شي په ټولنیزو شبکو کې هم موږ واتساره، انستګرام، فیسبوک، اکسپارا او ترخوا یوټیوب چینلونه سمو تاسو په خدمت کړي. هر یو فالو کیدان سره او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه تر تاسو ته رسیږي. کو واتس اپ چینل دا زده رادیو مو فالو کړئ نه په پښتو د ریښتیا په افغان د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم دا سره فالو کړئ. حالت نه یوازې چې خبرونه تاسو سره په کلی ډول باندې شریکي، بلکې د هر موضوع ورسې اپډیټ په غږی زبانه هم د ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې اوریدل شي. کندهار ته ځو. حالت زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوختې ده. ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، موټر پریمینسولو ځایونو، هوټلونو او نورو بیا بیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي چې زیاتې لزده کړو څخه هم به برخي. دا ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبور شوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شاقه کارونو باندې بوختي. تفصیل به دې راپور کې واوري.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوه بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار زب بيدر ټولو تخر بزب بیا بشر بیا زب بیا ټولو بیا زب کوست زب تبو بد بدر سره مجبور د پلار سره کار کوي. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي. د مکتب عمر د سوایم سرازم یو شعر څو
د دې ماشومان پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپل دوه ماشومان سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او ان دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبور یو د غبز د زمن مر سرهخته دی. سار اوز مخانز په 300 افغانۍ باندې 1,000 دی خشتو. نو دا کار کول ته په یو باغ کې پراته کندواله باغ ده. هغه کرایه را چغوال زمن می مکتب او مدرسه نسی ویلای نه مجبوری ده. وس یې نه لرو سر وایسته و. دا سی مجبور یو. شای لرو نه. وس می دا زمن را سرهخته کړی دی. هغه ورته ګوره دی دغه سر ده. دا چې دا ولکه دې پیسې لرم دغه مؤمن بیا بغوګو کوند ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منو باندې وړو راوړو هغه کله په لوګه یو کله په تند یو بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پور وړي تقریبا و یو ډیر څلوېک زر افغانۍ را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته تخته یو بس هغه گزاره ده. کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی لګرمې مریضان دي څنګه دې داسې مجبورې ورور شي نه لر ولکله چا کومک را سر کړی لا شي لا سوک راغلی.
دا په داس حال کې د چې څوبر زبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کوم مواد مننه چې ازادي رادیو سره یاستې. ازادي رادیو د خپل پیغامونه هم را واستوي. موږ به ساتي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې در تخبارو کو. د ازادي رادیو واتس اپ شمیره تاسو سره شریک شوې ده او زموږ پر ټولنیزو شبکو هم شته. له هغه ځای هم خصله شو موږ د خپل پیغامونه راسوول شي. وروسته راپور دا دی چې لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر هلمندیان مخابراتي شبکو لټیټ کیفیت شکایت لري. دوی وایي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لواړه د خو کیفیت ټیټ دي. د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې په مخابراتي شبکو سم نظارت وکړي او له هغه شرکتونو سره قانوني چلند وکړي چې د خلکو لجیبونو پیسې وهي. لدی وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ورتنی واکې کړي دي خو لا هم د مخابراتي شبکو په فعالیتونو کې سمون نه دی راغلی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري او د غراز ادعا کوي چې یادی مخابراتي شبکې اکثره وخت تشپنه مرڅخه پراړیکو او انټرنیټ باندې په زیات اندازه پیسې وړي. د ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې ورڅخه تر ټولو زیاتې پیسې د دې په خبره چغلا کوي او فعالیت یې هم کمزوري دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري خو وايي د دې له مجبوری څخه غلطه ګټه پورته کوي. د یادی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
نو می مروېس د هلمند ولایت ولاګه درته یم په افغان بیسیم شبکه کې کار او انټرنیټ ولاګه درته ګورم. اکثره وخت موږ خپل سیم باندې خبر نه یو چې موږ کوم راجس بک شپاله کړی دی نه دی. اکثره وخت وړي خو بیا چې کمپنۍ سره کله په تماس کې سو مثلا هغه بیا راتوځي ته داسې راجس بک شپاله کړی دی. بل اخر موږ ته چې دا راته غیر پالکه اکثره وخت وړي خو موږ سر نه یو سره خلاصوي. نو په دې خاطر باندې دا اکثره وخت دی وړي غلا کړی په سیزنه خو بیا راجس بک شپای دی راجس په لول لامل دی وړي خو دی خاص
د وسته پارخم په عوامي سیم کې فاله کړی دی او خدمات دونه نه دی په غسته لکه مثلا اعلانات چورته کیږي او نه دي سوړن جزونه چې مثلا خلک رضایت ولري. یعنی ترجره دونه نه دی چې موږ رضایت نه ولرو نه د خدمات څخه دونه رضایت لرو او نه د وړاندې جوړه وایي.
د دې ترڅنګ خلک انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه لسلنه مالیه ماخلي خو په وینا یې چې د مخابراتي خدماتو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري صورت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو د خبرو لمخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وسلیږي او د اړیکو د ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت یې خراب وي او د غراز اکثره وخت ورڅخه بې ځای پیسې هم وړي. د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته فدی اړه داسي وویل:
زما نوم شپولاد د هلمند وسه. انټرنیټ خو مخکې مش په بیسنګ کاروي. بیسنګ چې دی وس چندانې کار دی خاص کار منې کوي او غلاوی ډیر پکې شروع دي او زه خپل د روشن څخه کار اخم. دا څلور یا پنځه ورځې مخکې ماته میسج راوځي یعنی په 500 افغانۍ باندې 3000 د دکې او 3GB انټرنیټ 3000 د کلی پیغامونه. هغه چې ما کلر پاده کې شپږ ورځې کار نه دی کړی ورکسو بیا چې کمپنۍ ته ژنګول دی وای دا تا استعمال کړنو په شپږ ورځې کې دا چیرې استعمال لېش.
نو مې ملنګ بچا دی د هلمند ولایت وسید وړاندیزونه خې ډیر ګران وړاندیزونه دی. بل ورځ مې بس لور سو نن یو افغاني باندې مې شپږ ورځې جبین انټرنیټ پاله کې د میاشې تر نیمه پورې نه دی کړی لوړ اخلاصولو. د دولت اساس موږ دغه غوښتل او خواهش دی وروره چې دا وړاندیزونه راتارځاله کې او خپل بیسیم شبکې سره خپل دی خبره وي چې معنا ولس ډیر مزي لوي مې زوروي چې معنا په دا پیسو باندې تسي د دې سره پورته کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د غیداوی د غلطه د مخابراتي شبکو ل چارواکو سره هم شریک کړي، خو لپار لپسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د افغانستان په جنوب کې د ایوازي هلمند نه دي چې خلګي د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د ورزګان، زابل او کندهار ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته